هم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې په قطر کې تر یو لړ بین الافغاني خبرو مخکې افغان حکومت وایي د سولې په هر ګام کې باید د افغانانو ګټې خوندي پاتې شي. افغان ولسمشر اشرف غنی نن کندهار ته تللی دی او تمه ده ځینې پروژې پرانیزي. له هغې ډلې په کندهار کې 350 بستریز روغتون او په دامان ولسوالۍ کې د سولري برېښنا پروژه. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د خبرونو سرټکی، افغان ولسمشر اشرف غنی نن کندهار ولایت ته تللی دی. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تایید کړی چې د کابل پانتون دوه استادان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. او د لیبیا حکومت وایي چې د خلیفه حفتر په نوم ملیشه ډلې نن ترابلس نږدې هوایي بریدونه کړي دي. 40 کډوالې وژلي او 80 نورې ټپیان کړي دي. پوره خبرونه. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ولایت تللی دی او تمه ده ځینې پروژې پرانیزي. ارګمانی په یو بیان کې ویلي ولسمشر به د ځینو ټولګټو پروژو د پرانیستلو ترڅنګ د کندهار له مشرانو، عالمانو، ځوانانو او ښځو سره جلا جلا لیدنې ولري. د کندهار د والي دفتر ازادي راډیو ته مخکې ویلي ولسمشر غنی د کندهار په عینو مینه کې 350 بستریز روغتون، په دامان ولسوالۍ کې د سولري برېښنا پروژه او له کندهاره تر هوایي ډګر پورې سړک چې د کندهار د مخکینی وژل شوي امنیه قمندان جنرال رازق په نوم نومول شوی پرانیزي. ولسمشر چې سهار وختي کندهار ته رسېدلی هلته ممکن دوه ورځې تیرې کړي. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تایید کړی چې د کابل پوهنتون دوه استادان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت ویاند فیصل امین وایي
و ما هم در جوریان هستیم که ریاست محترم امنیت
وی یوازی هم دومره تایید اولی شو او یو خبر یو چه در میری امنیت عمومی ریاست در کابل پانتون در شرایط و در پانزی دو استادان لپانتون دی بنده نیولی. لوړو زده کړو وزارت دغه استادانو نمونه یاد نکړل خو ځینو رسنیو راپور ورکړی چې د مولوي معروف راسخ او عبدالظاهر دایی په نمونه د کابل پوهنتون دوه استادان په شرایطو پانځي کې د افراطیت د ترویج په تور نیول شوی. د افغانستان د ملي امنیت ریاست هم تر اوسه پورې په دغو دوه استادانو د لګیدلو تورونو په اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قولي اردو وایي د فاریاب د اندخوی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال وژل شوی. د دې قولي اردو په یوې خبرپاڼې کې ویل شوی ملا راز محمد د سې شمې پورې د کمانډوز وکونو په عملیاتو کې له 9 نورو وسلوالو سره وژل شوی. خبرپاڼه وایي د اندخوی په دوو کلیو کې د وسلوالو طالبانو پر ضد لا هم عملیات دوام لري. افغان زده کوونکي په خوندزیو کې د خوونکو لخوا د ویښتو له قیچي کولو خوندي شول. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د پوهنې وزیر میرویس بلخي د لارښوونې له مخې له دې وروسته هیڅ خوونکی حق نه لري چې د زده کوونکو ویښتان قیچي کړي. دغه وزارت ویاندې نوریان نزهت پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل
چون این مسئله شکایت برانگیز شده بود
و ځکه دې کار جنجالونه راپورته کړي وو او یو شمېر زده کوونکو فکر کاوه چې دا مسئله سپکاوی دی او هغوی ته له روحي او رواني پلوه زیان رسو. د افغانستان د پوهنې په نظام کې له څو لسیزو راهیسې د نظم، ډسپلین او همدارنګه د پاکوالي په خاطر زده کوونکي د لویو ویښتانو له لرلو منع کېدل. له همدې کبله په ښوونځیو کې ځینو ښوونکو د هغو زده کوونکو چې لوی ویښتان یې درلودل ویښته غوڅول څو کمولو ته اړ شي. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن د لیبیا حکومت د روغتیا وزارت وایي ترابلس ته نږدې د کډوالو د توقیف یو مرکز تر یو هوایي برید لاندې راغلی چې 40 کسان پکې وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. د پیښې زیان کډوالو ته رسېدلی. د لیبیا د روغتیا وزارت ویاند ملک میرست ویلي برید د کډوالو توقیف ځای باندې چې د ترابلس ګاونډ تاجورا سیمه کې موقعیت لري نن شوی. د لیبیا ترابلس میشته حکومت د لیبیا د ملي پوځ په نوم د ملیشو ډلو چې خلیفه حفتر یې مشري کوي د دې برید مسؤوله بولي. په ترابلس کې سیمه ایزو رسنیو ویلي د خلیفه حفتر ملیشو یو توقیف ځای ته نږدې د ملیشو یو کمپ په هوایي بریدونو کې هدف ګرځولی. د لیبیا د ملي پوځ په نوم ملیشه ډلې له اپریل راهیسې د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن لیبیایي حکومت پر ضد جګړه کوي. د حفتر ځواکونه د لیبیا ډېره ختیځ او جنوبي برخه کنټرولوي خو په جون کې د ترابلس متحده ملیشو د پلازمینې جنوب ته په 100 کیلومتره کې د ګوریان ستراتیژیک ښارګوټی په بیانیولو سره دا ډله تر یوې اندازې په شا کړه. اروپا، چین او روسیه له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي موافقې ته ژمن پاتې شي. د فرانسې، برېټانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو پرون په یوه ګډه اعلامیه کې وویل د ایران له خوا په دې تړون کې د ځینو ژمنو څخه په شا کېدل دا تړون کمزوری کوي. ایران د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې د غني شوي یورانیم اندازه 300 کیلوګرامه ته رسولي. دا هغه څه و چې د اټومي تړون په اساس باید نوی شوي. چین چې له ایران سره د اټومي تړون یو لاسلیک کوونکی دی، د دغه هیواد لخوا له ټاکلي حده په زیاته اندازه د یورانیم په غني کولو خواشیني ښودلې، خو پیکینګ ملامتي د امریکا په متحده ایالتونو اچولي او ویلي دي له حد زیات فشار د ایران د دغه اقدام سبب شوی. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو ته امر کړی څو هغه پوځي اډه له نږدې وګوري چې پکې اورلګېدنې 14 روسي سرتیري وژلي. ولادیمیر پوتین دا پیښه زړه بوګنوونکې بللې ده. هغه دفاع وزیر ته امر کړی چې د پیښې سیمې ته ورشي او د څېړنې بهیر له نږدې تعقیب کړي. له پوتین سره د سې شنبې د ورځې په لیدنه کې د روسیې دفاع وزیر همدارنګه دنده واخیسته چې له ټاکل شوې کمیټې سره به د روسیې په یو اوپتل کې د اورلګېدنې علت پیدا کړي. تر دې یوه ورځ مخکې د روسیې په یو اوپتل کې په داسې حال کې چې یوه څېړونکې ډله یې انتقالوله اور ولګېد او د روسیې 14 سمندري نظامیان یې ووژل. د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه انګلستان له نیوزیلند سره مخ کیږي. د دوی لوبه په ځایي وخت په 10:30 بجو د انګلستان د دورهم په چسترلو سټریټ سټیډیوم کې پیلېږي. که هر یو لوبه وګټي په سیمی فاینل کې ځای پخوي. دواړو ټیمونو په نړیوال جام کې تر اوسه 15 لوبې ګټلې. تر دې مخکې پرون د هند د کرکټ ملي ټیم د بنگلاديش ټیم ته ماته ورکړه او له استرالیا وروسته د دویم ټیم په توګه نیمه پای لوبې ته ووت. تمه ده سبا د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په خپل وروستۍ نهمه لوبه کې له ویست انډیز سره مخ شي. افغانستان اته پر لپسې لوبې للی او ویست انډیز یوازې یو غټلې. خبرونه مو واوریدل. بیا هم دا خبرونه که غواړی ویل ولې د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com ته ورشه. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ په قطر کې تر یو لړ بین الافغاني خبرو مخکې افغان حکومت ویاند صدیق صدیقي وایي د سولې په هر ګام کې باید د افغانانو ګټې خوندي شي.
یکی از اولویت‌های اصلی رژیمال افغانستان پروسه صلح است و ما صلح را فاقش هستیم تمام مقاطع مسئول افغانستان به او حفظ شود.
افغان ولسمشر اشرف غنی کندهار ته تللی دی. تمه ده چې هغه هلته د عینو مینې په پروژه کې 350 بسترې روغتون او همدارنګه په دامان ولسوالۍ کې سولري برېښنا پروژه پرانیزي. د افغانستان ځینې خبریالان وایي د حکومت ویاندویان دوی ته په وخت ځواب نه ورکوي. له هغې ډلې خاطر پردیس
دا یو جدي مشکل دی، خصوصا په هغه ادارات کې چې هغوی باید اول هغه لومړني معلومات رسنیو ته ورکړي هغه نه ورکوي.
د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف له ایران غوښتي چې اټومي تړون ته ژمن پاتې شي او له زغم کار واخلي.
له خپلو ایرانی دوستانو څخه غواړو چې له زغم کار واخلي. څو د اټومي تړون مهمې مادې د نړیوالې اټومي ادارې سره ژمنې او په هوکړه لیک کې نور مقررات رعایت شي.
دا وروسته له هغه چې ایران د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ غني شوي ایرانیم له 300 کیلوګرامو زیات شول، دا هغه څه و چې د 2015 کال اټومي تړون له مخې باید نه وای شوي. رازو د پروګرام لومړی مطلب ته. د افغانستان حکومت وایي د سولې په هر ګام کې باید د افغانانو ګټې خوندي پاتې شي. د ولسمشر ویاند صدیق صدیقي په قطر کې بین الافغاني خبرو ته هم محتاطانه خوشبيني وښوده. تمه کیږي د جولای په 1 واتمه په قطر کې د جرمني په کوربتوب د طالب استازیو سره یو شمېر افغان سیاستوال او د مدني ټولنې غړي غونډه پیل کړي. د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید محمد حنیف اتمر دفتر وایي نوموړی به د قطر په غونډه کې ګډون ونه کړي. طالبانو تایید کړی ده چې د جولای په مواتمه با لیوش میر افغانانو سره خبرو تکینی. اجملان ده و نور جزیات
دغه کور ده دغه
د قطر بین الافغانی غونډه ته څلور ورځې پاتې دي، خو تر اوسه یې ګډونوال نه دي مشخص شوي. د افغانستان حکومت هیڅ استازی نه ورستی. یو شمېر نورو سیاستوالو هم هڅې څرګندېږي ځان شاته کړی. د ولسمشر محمد اشرف غنی ویان صدیق صدیقی د سې شنبې په ماښام ازادي راډیو ته وویل حکومت د یوې داسې سولې غوښتونکی دی چې پکې د ټولو افغانانو ګټې وساتل شي. نوموړي ویل د داسې غونډو له جوړېدو سره مخالفت نه لري، خو د دې غونډې لپاره د ولسمشر د ویان خوشبیني محتاطانه وه. ښاغلی صدیقي وایي، موږ د نړیوالې ټولنې زموږ د متحدانو او په ځانګړې توګه د امریکا، جرمني او نورو هیوادونو هڅو او ژمنتیا ته چې د افغانستان د خلکو د ملاتړ لپاره هلې ځلې کوي څو د سولې پروسه په یقین بدله شي خوشبین یو، خو ټینګار کوو چې د ولسمشر یو اصلي لومړیتوب د افغانستان د سولې پروسه ده او موږ د داسې سولې غوښتونکي یو چې د ټولو افغانانو ګټې پکې وساتل شي. ټاکل شوی د قطر د بین الافغاني غونډه د برګهاب په نوم د یو بنسټ لخوا جوړه شي. جرمني او قطر به په شریکه د دې غونډې کوربتوب کوي. د افغانستان او پاکستان لپاره د جرمني ځانګړي استازي دا غونډه سولې ته د رسیدو په خاطر د افغانستان لپاره یو مهم فرصت بللی. تر اوسه پورې څو ځلې افغان سیاستوالو د طالب استازو سره کتلي، خو د دې غونډو نه وخت د اروپا یا امریکا په لاس کې نه و. د ولسمشری د څوکۍ یو کاندید محمد حنیف اتمر چې تر دې مخکې د مسکو غونډې ته د یو شمیر نورو سیاستوالو سره ورغلی و، د قطر د یک شنبې او دو شنبې د ورځې په غونډه کې ګډون نه کوي. د ښاغلي اتمر ویان قادر شاه د سې شنبې په ماښام ازادۍ راډیو ته وویل دوی د هرې هغې غونډې او ناستې هرکلی کوي چې د افغانستان په ګټه وي. موږ غواړو د دې کانفرنس د اجنډا په اړه او دا چې څوک پکې ګډون کوي ډیر معلومات ترلاسه کړو. موږ د معلوماتو په ټولولو بوخت یو. په دې غونډه کې به ښاغلی اتمر او مرستیالانې ګډون ولري. دې ناستې ته د بین الافغاني غونډې نوم ورکړل شوی، ځکه تمه کیږي چې له طالب استازو سره به پکې یو شمېر افغان سیاستوال، مدني فعالان او خبریالان برخه واخلي. دا هم ویل شوی چې ښایي د غونډې د ګډونوالو شمیر شپېتو تنو ته ورسیږي. د افغانستان د سیاسي چارو کارپوه عمر سمد چې واشنگټن کې اوسیږي، له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې د قطر د راتلونکي غونډې په اړه یو ډول خوشبیني وښوده، ځکه د نوموړي په وینا په دې غونډه کې اروپا او امریکا ښکیل دي. ښاغلی سمد په لاهور او مسکو کې د مخکینیو غونډو سره د قطر د راتلونکي غونډې توپیرونه داسې په ګوته کړل. ښاغلی سمد وایي، توپیر یې دا دی چې دلته نړیواله ټولنه په ټولیزه توګه شامل ده. د جرمني، قطر او امریکا حکومتونه په دې غونډه کې رول لري. یقین لرم چې په سیمه کې له نورو سره هم په دې اړه خبرې شوي. هیچا یې مخالفت نه دی کړی. یوه نوې پروسه یې پیل کړې، ځکه موږ افغانان په ځانګړې توګه هغه سیاستوال چې په کابل کې ناستي له بده مرغه ونه توانېدو چې په خپلو کې یوې بین الافغاني جماعت تر دې مخکې د دوشنبې په ورځ د افغانستان د سولې لپاره د واشنگټن ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پر خپل ټویټر د قطر دا غونډه په افغانستان کې د سولې د پرمختګ لپاره مهم ګام بللی و. ښاغلی خلیلزاد په دوحه کې له طالبانو سره په اووم پړاو خبرو بوخت دی چې هڅه کوي په افغانستان کې د ولسمشرۍ تر انتخاباتو مخکې د طالبانو سره د سولې یوې هوکړې ته ورسیږي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات د تلې په میاشت کې ترسره شي. د افغان حکومت او امریکا له ټینګار سره سره تر اوسه پورې وسلوالو طالبانو له حکومت سره د سولې رسمي خبرو ته لیوالتیا نه ده ښودلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر تیره اونۍ کابل ته د سفر پر مهال وویل هیله مند دی چې د سپتمبر تر میاشتې مخکې په افغانستان کې د سولې یو هوکړه لیک لاسلیک شي.
ازادي راډیو د بی‌طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ییزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ولایت ته تللی دی او تمه ده ځینې پروژې پرانیزي. ارګماني ویلي ولسمشر به د ټولګټو پروژو د پرانیستلو ترڅنګ د کندهار له مشرانو، عالمانو، ځوانانو او ښځو سره جلا جلا لیدنې ولري. ورزو کندهار ته د ازادي راډیو خبریال محمد صادق رښتینی همدا شېبه سره د ټلیفون په کرښه باندې وصل دی. له دوی سره خبرې کوو. رښتینی صاحب، سړی مشه، سهار مو په خیر. ولسمشر څو بجې رسیدلی کندهار ته او لومړني پروګرامونه هلته څه دي؟
سنګزی صاحب، تاسو اوریدونکو ته سلام، سهار مو نیکمرغه. بلې، ولسمشر د ولپولي دولتي پلاوي په مشرۍ نن سهار 9 بجې کندهار ته راورسېدی او لکه تاسو چې وویل ولسمشر به د یو شمېر ټولګټو پروژو د پرانیستلو ترڅنګ چې چارې مخکې بشپړې شوي له کندهار د مشرانو او دغه راز له ځوانانو، علماو او ښځو سره جلا جلا کتنې ولري. ولسمشر تقریبا 9 بجې کندهار ته د رسېدو سره سم د کندهار په نړیواله هوایي ډګر کې د کندهار د شمیر قومي مشران او خلکو په حضور کې د غوایي ډګر د لوی احمد شاه بابا په نوم ونموه. د کندهار نړیواله وایي ډګر په 1402 لمریز کال کې جوړ شوی چې اوس مهال هر ورځ کابل او پونې کې دوه ځله هند او دوبۍ ته ورڅخه پروازونه کیږي. دغه راز ولسمشر غني به څو شېبې وروسته درو مهمو پروژو پرانیستنه وکړي چې اول به د کندهار په دامان ولسوالۍ کې د 15 میګاواټ سولر برېښنا پروژه افتتاح کړي چې د 12 میلیون ډالرو په ارزښت د یوې ترکیې کمپنۍ لخوا چارې بشپړې شوي دي. دغه پلان کار د 2013 کال په فبروري میاشت کې پیل شوی و چې دا په افغانستان کې د لمریز برېښنا لومړۍ لویه پروژه ده.
زماغه کاورې لږ مزایت تغییر ورکړي تر غو به مداغه سم سي. بل لویه پروژه چې تاسو ورته باید اشاره وکړي هغه د روغتون پروژه ده. لږ مزایت تغییر ورکړي بیا به په دې اړه خبرې وکړي. رښتینه فکر کوم ستاسو غک مشکل لري. زه به بیا هم دغه ستاسو معلومات راټول کوم ترغه پوری تاسو لږ زیات تغییر ورکړي که موږ سم شي. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ته تللی دی. هلته رسیدو سره سم د کندهار هوایي ډګر د احمد شاه بابا په نوم نومولی دی. ځینې نورې پروژې هم د پرانیزي لاغی ډلې په دامان ولسوالۍ کې سولري برېښنا چې یو لویه پروژه ده هم به په عینومینه کې 350 بستریز روغتون. رښتینه د عینومینه پروژې په اړه باندې راته وایي چې دغه پروژه څنګه ده؟ متاسفانه چې غږ موسم نشو پار صورت بیا موږ بیا هڅه وکړو چې له تاسو سره تماس ونیسو. د ازادي راډیو خبریال صادق رښتینی یو له کندهاره له موږ سره غږیده. ویل چې ولسمشر اشرف غنی نن سهار هلته رسیدلی دی. تمه ده چې اشرف افغان ولسمشر ځینې پروژې پرانیزي له مخکې چارې بشپړې شوې دي. له هغې ډلې په دامان ولسوالۍ کې د سولري برېښنا پروژه او پاینومینی پروژه کې د 350 بستریز روختون پروژه او همدارنګ د کندهار ښار او د هوایي ډګر ترمن سړک به د کندهار د پخوانی امنیه قومندان جنرال رازق په نوم نومول شوی او د پرانیزي د کندهار هوایي ډګر هم د احمد شاه بابا په نوم نومول شوی او د نن پرانیسته.
موک په خپل راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره وایي د حکومتي ویاندویانو لخوا رسنیو ته پر وخت د اطلاعاتو نه ورکول یو ستونزه ده. دغه بنسټونه وایي د دې کار دوام به وسلوالو مخالفینو ته د تبلیغاتو ډیره زمینه برابره کړي. د افغانستان ځینې خبریالان وایي حکومت پر وخت دوی ته د پیښو په اړه باندې ځواب نه ورکوي. خان محمد سیند او نور جزئیات.
خبریالانو ته د حکومت د ویاندویانو لخوا پر وخت د اطلاعاتو نه رسیدل هغه ستونزه ده چې د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټونه پر انتقاد کوي. د افغانستان د خبریالانو د خوندیتوب کمیټه وایي د حکومتي ادارو د ویاندویانو دغه کار نه یوازې دا چې خبریالان او رسنۍ له ستونزو سره مخ کړي، بلکې د دې کار دوام به د وسلوالو مخالفینو تبلیغاتو ته زمینې برابرې کړي. د دغه ادارې اجرایی رئیس صدیق الله توحیدی وایي
عدم پاسخگویی سخنگویان حکومتی
د حکومتي ادارو ویاندویان د اطلاع رسونې لپاره دي او د قانون په اساس مکلفیت لري چې څرګند ځواب ووایي. د دوی د ځواب نه ویل لامل شوی چې له یوې خوا کره معلومات د خلکو په اختیار کې نه وي او له بلې خوا کولای شي چې د دښمنانو د تبلیغاتو بازار ګرم شي.
ښاغلی توحیدی وایي د ویاندویانو دغه کار ښیي چې حکومت له رسنیو او خبریالانو سره د همغږۍ جوړولو پسې نه دی، حال دا چې له خبریالانو سره د اطلاعاتو شریکول د حکومت د ویاندویانو مکلفیت دی. دلته یو شمیر خبریالان وایي ځینې حکومتي ویاندویان په ډېرو مواردو او په تېر امنیتي پیښو کې ساعتونه ساعتونه ځواب ویلو ته نه حاضرېږي او یا یې ځواب ویل د ټولنیزو شبکو له لارې د څو محدودو جملو په لیږلو محدودېږي. افغان خبریال رفیع صدیقي وایي
در مورد حق دسترسی به اطلاعات بیشتر خبرنگارا با مشکلات مواجه
هستند. اطلاعات و تا دسترسی په برخه کې خبريالان لستونځو سره مخ دي. واړه موارد تر ډیر اندازه شریکوي، خو پیچلی او مهم موارد چې باید خلک پرې پوه شي او یا حکومت تر پوښتنې لاندې راولي هغه پټوي. دا د خبريالانو لپاره لوی ستونزه ده.
بل خبريال زبیح ظاهر وای د ملي یووالي د حکومت د ویاندویانو حضور بې ساري دی، خو له دې سره سره یو خبريال باید ساعتونه انتظار وباسي چې یو ویندوی پختن تا جواب ووایی. یو پیخه چه خبریالان دنور و موارد و ترسنگ پا گوتکوی و وای چه پاره حکومتی ویندویانو لی اطلاع ورکول و داده کده حقا دوشم بی پورز ده کابل خار پش پاره سم حوزه که ده موتربم چاوده نوا. دغه خبریالان وای په داسې حال کې چې د پیښې د جزئیاتو د ترلاسه کولو په خاطر یې بیا بیا د امنیتي بنسټونو له ویاندویانو سره اړیکې نیولي، خو د دوو ساعتونو په تیرېدو سره بیا هم د پیښې جزئیات رسنیو ته ونه رسیدل. بل خبریال خاطر پردیس وای د ځینو ویاندویانو دغه کار ښیي چې دوی یا معلومات نه لري او یا اطلاع رسول محدودوي.
دا یو جدي مشکل دی، خصوصا په هغه اداراتو کې چې هغوی باید اول هغه لومړني معلومات رسنیو ته ورکړي هغه نه ورکړي. علت یې دا دی چې دوی خپله د معلوماتو له نشتون سره مخامخ دي، او دوی چې کله معلومات نه لري نو طبعا بیا دوی نشي کولی رسنیو ته هغه دقیق معلومات ورکړي.
د افغان حکومت د اطلاعاتو او رسنیو د مرکز رئیس فیروز بشری وایي له رسنیو سره د حکومت د ویاندویانو همکاري د پخوا په نسبت ډېره شوې ده.
او اطلاعات ډیر منظم ډول د افغانستان د قوانینو په رڼا کې له رسنو سره او له خپل ولس سره شریکیږي. تاسو وګورئ کله چې یو چاودنه وسي ټپیان او شهیدان باید اول انتقال سي شفاخانو ته، بیا ارقام له هغه سره شریک سي له رسنو سره. سخنګوی خو د انتقال مسؤلیت نه لري، شفاخانې باید ارقام مشترک یو موري بیا تاسو سره شریک کړو.
خغلی بشری وای رسنیو ته د ټولنیزو شبکو له لارې د اطلاعاتو رسول خبریالانو ته د اسانتیاو برابرول دي، خو د خبریالانو ملاتړي بنسټونه وایي چې دغه کار تر ډېره ځایه تشریفاتي او خبریالانو ته د ویاندویانو لخوا د خبر له ورکولو تیښته ده. خان محمد سین، آزادی رادیو، کابل.
آزادی او اوریدونکي په روانه خبرونه کې واورئ.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له مرالۍ بشیر اورو.
د افغانستان په اړه د امریکا د ولسمشر ډونالد ټرمپ خبرو د یو شمیر نړیوالو رسنیو پام ور اړولی دی. ټرمپ له فاکس نیوز شبکې سره په خبرو کې ویلي که امریکا له افغانستان ووځي بیا به هم هلته ډیر پیاوړی استخباراتي حضور ولري. نیویارک پوسټ ورځپاڼې لیکلي ټرمپ په دغو خبرو کې چې د دوشنبې په ماښام خپرې سوې افغانستان د تروریستانو د ازمویښت ځای په توګه یاد کړی دی. ورځپاڼې لیکلي ټرمپ حتی واک ته تر رسېدو مخکې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو خبره کړې وه. نیویارک پوسټ د طالب استازو او افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړي استازي زلمي خلیلزاد د خبرو د اووم پړاو په اړه لیکلي دي. د ورځپاڼې په وینا دا خبرې چې د جون په 9 د شنبې په ورځ په قطر کې وروسته له هغه پیل سوې چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جون په 15 نیټه وویل، د واشنګټن هدف دا دی چې تر سپتمبر میاشتې مخکې له طالبانو سره د سولې یو توافق تر اساسي. واشنگتن اگزامینر مجلې لیکلي ټرمپ له فاکس نیوز سره په خپلو خبرو کې تشریح کړه چې ولې تر 1900 کلونو جګړې وروسته هم امریکایي سرتیری په افغانستان کې دي. مجلې لیکلي ټرمپ زیاته کړه چې په افغانستان کې د امریکا 14000 امریکایي سرتیری و، خو شمیر یې 9000 تر کم شوی دی چې د په وینا ډیری خلک په دې خبره نه دي خبر. خو د نړیوالو رسنیو د راپور لمخې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر شاوخوا 14000 راپور شوی دی. ترامپ زیاته کړې ده چې له سوریې څخه هم ډیر سرتیري بیرته ایستلي دي. آیا له جګړه ځپلې سیمې د امریکایي سرتیرو د وتلو احتمال سته؟ د واشنگټن اگزامینر په وینا ترامپ د دې پوښتنې په ځواب کې وویل غواړي همدا شیبه له سیمې ووځي، خو ستونزه دا ده چې هلته د تروریستانو ازمویښت ځای ښکاري. ترامپ پر نړیوال سوداګریز مرکز د 2001 کال حملو ته په اشاره وویل چې حمله کوونکي له عراق نه و راغلي بلکې له ګڼو هیوادونو راغلي وو. مجلې لیکلي چې ترامپ زیاته کړه ټول حمله کوونکي په افغانستان کې روزل سوي وو.
ا
ازادي راډیو ته غواکیاست. د نړۍ یو شمیر پیاوړي هیوادو له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شي. دا غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې ایران د دوشنبه پر ورځ اعلان وکړ د غني شوي یورانیمو زیرمې 300 کیلوګرامه ته رسولې. په عکس العمل کې د برېټانیا، جرمني او فرانسې د بهرنیو چارو وزیرانو اندېښنه ښودلې او له ایران یې غوښتي څو له هغو اقداماتو ډډه وکړي چې له دې هیواد سره د نړۍ د پیاوړو هیوادونو اټومي تړون کمزوری کوي. اجمل اندا او په دې اړه نور جزئیات.
ایران د یورانی مفقنی کولو کې له هغه هدف خاړولې چې څلور کال مخکې ورته د ایران او نړۍ د شپږو پیاوړو هیوادونو ترمنځ شوي تړون کې ټاکل شوی و. لوړ پوړي اروپایي ډیپلوماټان وایي یوازې په هغه صورت کې دوی دې تړون ته ژمن پاتې کیږي چې ایران هم تړون ته خپلې ټولې ژمنې پر ځای کړي. د فرانسې، برتانیا او جرمني د بهرنیو چارو وزیرانو د سه شنبې په ورځ په یوه ګډه اعلامیه کې وویل د ایران لخوا په دې تړون کې د ځینو ژمنو څخه په شا کېدل دا تړون کمزوری کوي. ایران د دوشنبه په ورځ اعلان وکړ چې د غنی شوو یورانیمو اندازې 300 کیلوګرامو ته رسولې. د اروپا د بهرنیو چارو پر وزیرانو سربیره د فرانسې ولسمشر خغلی مکرون هم د سه شنبه په ورځ خبرداري ورکړ چې ایران باید د خپلو غنی شوو یورانیمو زیرمه هغه حد ته راولي چې په اتومي تړون کې پرې موافقه شوي. چین چې له ایران سره د اتومي تړون یو لاسلیک کوونکی دی، د دې هیواد لخوا له ټاکلي حد په زیاته اندازه د یورانیمو په بډای کولو خواشینی ښودلې، خو پیکینګ ملامتي د امریکا پر متحده ایالاتو اچولې ویلې دي له حد زیات فشار د ایران د دې اقدام سبب شوی. په مسکو کې د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د سه شنبه په ورځ وویل چې له ایران او اروپایي هیوادونو غواړي څو خپلې ژمنې پر ځای کړي. لاوروف وایي له خپلو ایراني دوستانو څخه غواړو چې له زغم کار واخلي، په هیڅ ډول د احساساتي کیږي نه. څو د اتومي تړون مهمې مادې د نړیوالې اتومي ادارې سره ژمنې او په هوکړه لیک کې نور مقررات
رعایت شي.
د اروپایي ټولنې له دې اندېښنو سره د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف پر خپل ټویټر لیکلي، هیواد به تر هغې اتومي تړون ته ژمن پاتې شي څو اروپایي هیوادونه د تهران په وړاندې خپلې اقتصادي ژمنې عملي کړي. تهران غواړي چې اروپایي هیوادونه دي له ایران څخه تیل واخلي، خو هغوی خپله محاسبه لري او ښایي نه غواړي چې د امریکا د بندیزونو خلاف ګام پورته کړي. د ایران سره څلور کاله مخکې د لاسلیک شوي اتومي تړون د 15 لاسلیک کوونکو هیوادونو غبرګونونه په داسې حال کې را مخته کیږي چې د دې تړون شپږم لوري یعنی د امریکا متحده ایالات تیر کال له دې تړون څخه په یو اړخیز ډول ووتل او بیرته پر ایران بندیزونه ولګول چې د ایران اقتصادي زیانمن کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د دوشنبه په ورځ وویل ایران باید د یورانیمو غني کول ودروي او هیڅ اتومي جوړجاړی باید دې هوا ته اجازه ورنکړي چې کله هم د یورانیمو په غني کولو لاس پورې کړي.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي راډیو ټکی کام.
ازادي راډیو ته غوښتل دولس پرګنې منځنۍ چپه او اف ام سره شاره پنځه باندې خبرونه کوو. له کډوالۍ راستنې شوې 200 مېرمنې کندهار کې د غالي په اوبدلو بوختې دي. دوی وایي تولید د سیمې په کچه دی، خو د پلور لپاره مناسب بازار لا نه دی پیدا شوی. صادق رښتینی او نور جزئیات.
له پاکستان او ایران څخه کندهار ته راستنې شوې کډوالۍ مېرمنې دا مهال د غالي اوبدلو لارې د خپلو کورنیو اړتیاوې پوره کوي او له خپلو میاشتنیو عایدو څخه راضي دي. دوی وایي په لاس جوړ شوې غالۍ یو متر مربع له $50 څخه نیولې تر $200 پورې بیه لري، او که تولید ته بازار پیدا شي په کندهار کې به د غالۍ اوبدلو صنعت نور هم پیاوړی شي. رازیا یو غالی اوبدونکی د هغه په ایران کې د غالی اوبدلو زده کړی، خو د غالی اوبدلو ټول وسایل ورته د کلو پراختیا وزارت د کلیوالي میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا پروګرام لخوا ورکول شوی. دا وایي ماشل کال په ایران کې ژوند کړی، غالی اوبدل می حال تزده کړی، دلته چې راغلم وسایل مې نه درلودل، بیکاره وم. د کلو پراختیا ریاست دا وسایل راته برابر کړه، اوس دا غالی جوړوم او د خپل کار څخه راضی یم. بل خوا په کندهار کې د کلو پراختیا وزارت د کلیوالي میرمنو د اقتصادي پیاوړتیا د پروګرام مشري انجلا ولسیار ازادي راډیو ته وویل هڅه کوي چې په کندهار کې له کډوالۍ د راستنوسو میرمنو په لاس د تبلیغ سو غالیو لپاره په هیواد کې دننه او بهر بازار پیدا کړي.
د غالی اوبدل لپاره موږ داسې یو پروګرام د دې لپاره جوړ کړی دی چې موږ غواړو چې یو ښه مارکیټ غیر له دې چې په کندهار کې موږ په نورو ولایاتو کې یعنی هرات کې په کابل کې جلال آباد کې موږ په تماس کې د کمپنیانو سره د تاجرانو سره د څو موږ د دې لپاره یو ښه مارکیټ پیدا کړو تر څو د دې غالي په یو ښه قیمت او مناسب قیمت سره خرڅ شي تر څو د دې اقتصاد لا هم پیاوړی شي. بل دا چې یو کندهار و پیژنې دا نور ولایت و پیژنې چې د غالي اوبدلو کسب دلته روان دی یعنی مروج شوي دي کسب روان دی. او دوم دا چې دی وکولای شي چې د تجارانو سره د مختلفو ولایتو سره دی په تماس کې اوسي تر څو د دې غالي هم یو شهرت پیدا کړي لکه د مزار او د نور ولایت ته.
له شاوخوا دوه کلونو راهیسې کندهار ته له ایران او پاکستان څخه له 3000 څخه زیاتې کډوالي کورنۍ راستنې شوي چې اکثره یې دا مهال له سختو اقتصادي ستونزو سره مخ دي. افغان دولت ویلي هیواد ته له ګاونډیو هیوادونو څخه د کډوالو د راستنېدو لپاره د نړیوالې ټولنې دوامدار مرستې ته اړتیا لري.
ازادي راډیو ته غواګیاست. وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې کېږي. ورزو لنډو خبرونو ته. د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی نن کندهار ولایت تللی دی او تمه ده ځینې پروژې پرانیزي. له کندهاره د ازادي راډیو خبریال وویل چې ولسمشر اشرف غنی سهار اوو بجې کندهار هوایي ډګر ته ورسېد او له رسېدو سره سم یې دغه هوایي ډګر د احمدشاه بابا په نوم ونوماوه او پرانیستی. همدارنګه ښاغلی غنی به په دامان ولسوالۍ کې د سولري برېښنا پروژه پرانیزي او وروسته په عینو مینه کې 3500 بستریز روغتون هم پرانیزي. ولسمشر اشرف غنی به د دغو پروژو په پرانیستلو سربیره د کندهار له مشرانو، عالمانو، ځوانانو او ښځو سره هم جلا جلا وګوري. د افغانستان د لوړو زده کړو وزارت تایید کړي چې د کابل پانتون دوه استادان د ملي امنیت لخوا نیول شوي دي. د لوړو زده کړو وزارت ویاند یوازې د دوی نیول تایید کړي خو نمونه یې نه دي افشا کړي. دا خو ځینې رسنۍ ویلي مولوي معروف راسخ او عبدالظاهر دای چې د کابل پانتون د شرایطو پوهنځي استادانو د افراطیت د ترویج په تور نیول شوي دي. د افغانستان په شمال کې د 209 شاهین قلی اردو وایي د فاریاب د اندخوی ولسوالۍ لپاره د طالبانو نومول شوی ولسوال ملا راز محمد پرون د کمانډوز وکونو په عملیاتو کې له نورو وسلوالو سره وژل شوی. افغان زده کوونکي به د پوهنې د وزیر میرویس بلخي له لارښوونې سره سم نور د ښوونکو لخوا د ویښتو له قیچې کولو سره نه مخ کیږي. دوی له دې کاره معاف شوي. د ملګرو ملتونو له ملاتړ برخمن د لیبیا حکومت د روغتیا وزارت وایي ترابلس ته نږدې د کډوالو د توقیف یو مرکز د خلیفه هفتر په نوم د ملیشو لخوا تر هوایي برید لاندې راغلی. 40 کسان پکې وژل شوي او 80 نور ټپیان دي. اروپا، چین او روسیې له ایران غوښتي چې د 2015 کال اټومي تړون ته ژمن پاتې شي. ایران پرون ویلي د غني شوي یورانیمو اندازه 300 کیلوګرامه ته رسولي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د دغه هیواد دفاع وزیر سرګی شویګو ته امر کړی چې هغه پوځي اډه له نږدې وګوري چې پکې اور لګیدنې 14 روسي سرتیري ووژل. په سلګونو زرو سیلانیان او ځایي اوسیدونکي د چیلي په شمال کې یو غره ته پرون ختلي وو څو دغلته د لمر نیول کوسوف ننداره کړي. او د کرکټ په نړیوال جام کې نن کوربه انګلستان له نیوزیلند سره مخ کیږي. که هر یو لوبه وګټي سیمی فاینل ته وځي. تر دې دمه هند او استرالیا سیمی فاینل ته وتلې دي. تمه د افغانستان سبا د کرکټ په نړیوال جام کې له ویست انډیز سره خپل وروسته نه هم لوبه وکړي. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل. د خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې لوستلی شئ. د ازادي رادیو زینو اوریدونکو اسمسونه را لګلی د افغان بسیماته سواتلس لاره حمیده تل د غزنی لیکلی د سیاستوالو او طالبانو غونډې به د تیر غونډو په څیر هیڅ نتیجه ونه لري. نور محمد حقیار بیا له هلمند لیکلی ټول لوري باید د قطر د بین الافغاني ناستې ملاتړ وکړي ځکه د خبره د ملت هیلې او امیدونه هم دې ناستې ته دي. واحد مدقق له لوګره لیکلی له دواړو خواو هیله کوي چې لمړی د اوربند مسله لمړی اوربند وکړي. د خبره ټول د اوربند ته یو فوزیه له کابل لیکلي طالبان نامشروع دي او د پاکستان اختراع شوې ډله ده چې د خبره همیشه د پاکستان د ګټو لپاره خپل هیواد کې جنگ کړي. شفی جان زدران له خوست نه د شاکوټ لیکلي ک اول اوربند ونشي د سولې خبرې څه معنا لري او وخت رول دي. تازه خان سمسورم د سولې پاړه لیکلي د ننګرهار حکومت او طالبان باید اول اوربند وکړي او وروسته بیا د سولې خبرې مخته یوسي.
تاسو هم کولی شئ د افغان بیسیم 1314 د لارې موږ ته لنډ لیکلي پیغامونه په واضح او مشخصو برخو باندې راولیږئ څو موږ تاسو ته د تاسو له نوم سره یو ځای ووایو. ورزو هلمند ته، په هلمند کې د کجکی د جګړو کیسه درته خبرو. د ازادي راډیو خبریال الیاس دایی کجکی ته تللی دی له عسکرو سره یو ځای او دغه رپورټ یې رالیږلی. رپورټ د هاموې د ټانک په غږ پیلیږي.
د تنګي څخه د باندې د جنگ په اوله کرښه کې د ملي اردو سرتیرو یوې مهمې پوستې ته ځو. دلته هم د تل په څیر د جنگ لومړۍ کرښه ته تلل یوازې په هموي ټانګونو کې شونی دی. دلته د کورنۍ شمېر لږ دی. د اکثرو سره زما لیدل لا وړاندې سوي دي، ځکه نو د تنګي په نړېدلي بازار کې د معمول په څیر د ماشومانو تکرار څیرې وینم چې موږ ته سلام کوي. زموږ ټانګ اول دی او په سرعت مخته ځي، ځکه نو د کنډک قمندان ډګرمن دوست نظر اندرابي د ټانګونو ترمنځ فاصله او د رفتار معاینه اندازه غواړي. د تنګې نه لیرې د لویو پوستو ترمنځ د ماینونو خطر سته، ځکه نو د اردو سرتیري ځینې پلچکونه او مشکوک ځایونه ګوري او بیا له هغه څخه تیریږي. موږ د تنګې په لویدیځ کې د فولادیاک په نوم مشهورې ټولۍ ته ورسېدلو. د دې ځای یو سرتیری چې نوم نه راښیي دغه ترکشونو په اړه معلومات راکوي چې د سیمې طالبان د دوی په ضد کاروي.
انده مخامخ زیان انداخ کی دغه غونټه ترکاشه دی دغه کور دی دغه ونی دی دغه ونو نه انداخ ربانی کیږي ها چې دلته لا صبح سیاغه کیږي دغه زیان غونډ رويشته ترکاشه دی سي درته واما سان او ته دا سی پوی کوم ته دغه زین انداخ
کته هم د پوسټل وړه کجه کی ته نږدې د هلمند سین پر راستاړخ د زمینداور خواته پر یو لوړه غونډه پرته ده. خو د طالبانو هغه وسلوال پر تمام ورځ ډزې کوي چې د ملي اردو د ټولۍ د کمانډان په خبره تازه راغلي دي. په کجکی کې د ملي اردو د کمانډان ډګرمن دوست نظر اندرابیرته د طالبانو سره د یوې درنې خو وروستۍ جګړې کیسه کوي.
700 نفر حمله کړ، د 700 نفر تقریبا 45 نفر کشته داد، دیگه زخمی تا 90 نفر رسید. ولیش خدا د زمین زد. چهار موتری مازدا بود که دمیج آمد مهمات که میخواست ای پوزه را جمع کنه. ای پوزه را یک طوله ما اموج افتیرگی است، یک طوله است، 60 نفر است اونجا
دمو پوزه
دانم پوزه اونجا چند پوزه ها خطی اولا دیگه اینجا پولیس زیاد، پولیس ریزرف هست، محلی است این تا اینجا را او میخواست تا اینجا را ما کمر جمع کنه، اینجا را خط چه اینجا
بندازه همه پوزه را کمر بند بسازه
بنده اینجا که برسه که اینجا میرسه.
آخو میرسه
بازی جا بسیار زیاده چی شد، یک هفته کم کم جنگ میکرد. ما با یک تکتیکی را اجرا کردیم که ایرا بسا پذیرایی کردیم دشمن کنیم دیگه اینجا رسیدیم سالش. او تکتیکی ما بود که نمیماندیم که انداخت کنیم بخاطر خب جمع شد، یکی بسیار زیاد جمع شد، دیدیم که جمع شد، ما گفتیم اینالی بدر افت آوان سرش میشید، یک اسپیجینین بود دشکه بود، تمام سلاح سقیل یک دم اور شد سرش. یعنی بود که ساعه خرد بود این نگاه نظامی، چیزی که ما چیز کردیم ارزیابی کردیم، ما اینجا اگیسارم بردیم جا بر جا کردیم، ساعه خرد بود دفر فرقش خورد.
سره لدی چه هر کال ده هوا ده تودی دلو سره په هلمند که ده طالبان په بریدون که زیادوالی رازی. خو د ملي اردو د دریم کنډک کمانډان وایي د تیرو څلورو میاشتو راهیسې د طالبانو په ډلهییزو بریدونو کې د پام وړ کموالی راغلی دی. اما دلته د میشتو سرتیرو نه یوه د نوم نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل په هغه وروستي برید کې چې څه موده مخکې د پولیسو پر اړوند پوستو وسو شپږ تنه پولیس ووژل شول او یو شمېر نور ټپیان شول. د طالبانو ویاند کاري محمد یوسف احمدي د دریم کنډک د کمانډان لخوا دوی ته د اوښو تلفاتو کې سر رد کړه او دا یې د دولتي سرتیرو تبلیغات وبلل. محمود الیاستهی د ازادي راډیو هلمند د کجکی تنګی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
بلخ ولایت کې د کوچیانو ریاست
مسؤلان
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
په خوست کې خبريالانو حکومتي مسولینو او ویاندویانو لپاره معلوماتو ته د لاسرسي په اړه ګډ روزنیز پروګرام جوړ شوی. د پروګرام تابع کوونکي وایي له دې پروګرامې هدف د خبريالانو ویاندویانو مسولینو ترمنځ د همکارۍ رامنځته کول او په دې برخه کې د شته ستونزو حل دی. بل لور ته د دغه پروګرام ګډونوال خبريالان دا پروګرام ګټور بولي او هیله څرګندوي چې په دې سره به د اړوندو ادارو لخوا دوی ته د معلوماتو د ورکولو بهیر چټک شي. له خوسته د ازادي راډیو خبريال نجیب الله الوخیل راپور را لیږلې چې ورپسې به بیا د ازادي اوریدونکو اونیز خبرونه هم درته خپره شي.
تر هغه وروسته چې په خوست کې اوشمیر خبريالانو معلوماتو ته په لاسرسي کې د ځان او ستونزو په باب په مکرر ډول شکایتونه وکړل، د اطلاعاتو او فرهنګ ځای ریاست د سه شنبه په ورځ معلوماتو ته د لاسرسي په اړه د حکومتي مسؤلینو، ویاندویانو او خبريالانو لپاره یو ګډ روزنیز پروګرام جوړ کړ. د اطلاعاتو او فرهنګ ریاست د چارواکو په وینا چې له دې کاري موخه معلوماتو ته د لاسرسي په برخه کې د شته ستونزو له منځه وړل او د دواړو لورو ترمنځ د همکارۍ د فضا رامنځته کول دي. د خوست اطلاعات او فرهنګ رئیس محمد انور زاهد آزادۍ راډیو ته ویل
دا چې په دورستیو کې ځینې معلومات په خبريالانو ورونو له اداراتو غوښتل یا بل هغه معلومات به لازم و خو د دوی لخوا به نه ورکول کېدل او یا به دوی داسې معلومات غوښتل چې هغه به لازم نه و چې دوی ورکړي وای. نو کله کله به د اطلاعاتو دغه برخه کې ځنډ رامنځته کېده. موږ وپتهیله چې په دې برخه کې همغږي رامنځته شي، دغه سوی تفاهمات له منځه لاړ شي، دغه سیمینار ترتیب کړی دی.
د پروګرام یو تن ترینر او د حقوق او سیاسي علومو د پوهنځي استاد پوهنوال محمد الله مندوزی په ځانګړي ډول د رسنیو کارکوونکو او خبريالانو لپاره په خپله کاري برخه کې د قوانینو سره بلدتیا یو مهمه اړتیا وبللوي ویل
هغه مرکش د خپل یاغه وینا چې دا کوي هغه رپورټ دی ترتیبوي کله د قانون د خصوص سره د یو سنتي متر هم په ټکر کې وو جدي مسوله ته متوجه کوي او به جواب وي بنا ان قانون ذکر د دې لپاره د هڅه د محاکمه ولیت لري چې به ځای کې
د یاد خوانیس پروګرام ګډونوال دا ډول پروګرامونه ګټور بولي. آزاد خبريال بسم الله ارمان وویل
په مقابل اړخ کې ژورنالیستان له چارواکو سره د معلوماتو په راټولولو کې ستونزه لري، هغوی باید هم دا ډول ورکشاپونو ته راشي ترڅو هغوی ته دا اطمینان حاصل شي چې ژورنالیست چې له موږ نه د پیښې پر وخت څه غواړي دا د دوی حق دی.
د امریکا غږ آشنا راډیو سیمه ایز خبريال ابراهیم رحیمی وایي سره له دې چې دلته خبريالانو ته د معلوماتو د لاسرسي د قانون په اړه بحث وشو، دولتي مسؤلینو او ویاندویانو ته په دې هم خبري وشو چې څنګه کولی شي خبريالانو سره په وخت او اغیزناک ډول معلومات شریک کړي.
دولتي ادارو ته یا ویاندویانو ته چارواکو ته په دې هم خبري وشول چې څنګه کولی شي په خپل وخت اغیزناک توګه ژورنالیستانو یا رسنیو ته خپل اړوند معلومات په خپل وخت شریک کړي.
د پروګرام یو بل ترینر او د ژورنالیزم د پوهنځي استاد فاروق جان منګل هیله وکړه چې دا ډول پروګرامونه دوام وکړي.
زما هیله ده چې دا ډول برنامه نور هم زیات شي ترڅو دغه سوء تفاهم چې لوړان ایجاد شوی لمنځه لاړ شي، ژورنالیستان خپل مسؤلیت وپیژني او هم ادارات او ویاندویان د دولتي ادارو چې دوی معلومات ارائه کوي هغه خپل مسؤلیت وپیژني.
د یادونه ورده د خوځ در رسنیو خبريالان او کارکونکو ډیر کله د امنیتي پیښو او نورو مهمو مسایلو په باب د معلوماتو پر راټولولو کې له ستونزو سره مخامخېږي. خود چارواکو د مقرر رجمنو سره سره هم دا ستونزه پر خپل ځای پاتې ده.
آزادی او اوریدونکی جوړونکې فریبا ظاهر
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو ز فریبا ظاهر د دې د یوې بلې خبرونې سره حاضر سویم او غوړم چې د نن ورځې په دې خبرونه کې د هغو دوستانو ستونزې راوخلم چې په ولایتونو یا په مرکز کابل کې د پوهنې وزارت څخه شکایتونه لري. په تیر بیا هغه ژوندک چې د خپلو معاشونو یا د حکومت څخه د امتیازاتو د کموالی او یا نور ستونزې له کبله شکایتونه لري پیغامونه راستولې دي. غواړم چې په دې خبرونه کې هم د ستونزې باندې پاتاسو د افغانستان د پوهنې وزارت له یو مسول سره مې خبرې کړې دي. په ګټه به سره وورو خو تر یوې لاندې وقفې وروسته. د افغانستان د پوهنې وزارت ویاند نوریان نزهت تاسو شرغلاست وایم او مننه چې زموږ بلنه مو منل چې د اوریدونکو پوښتنې جواب کړي. په لومړي سر کې غواړم دا وپوښتم، تاسو په افغانستان کې د ښوونکو د شمیر په اړه راته وایئ چې موږ په ټول هیواد کې څومره ښوونکي لرو؟
ډېره مننه. لومړی سلام وړاندې کوم ټول افغانستان کې موږ دولت سلام نرموش چې د هغې د جملې څخه اته زره زموږ استادان شپنه استادان دي. نه اشاریه څلور میلیونه زده کوونکي لرو چې د دغې د جملې څخه درې اشاریه پنځه میلیون زموږ زده کوونکي نجونې دي یا ښځینه زده کوونکي دي، او همدارنګه موږ اتلس زره ښوونځي لرو په ټول افغانستان.
بله، د ښوونکو شمیر چې تاسو یاد کړ، دا د دغه زده کوونکو لپاره یا د دغه ښوونځیو لپاره بسنه کوي؟ آیا کافي ده ورته د شمیر که نه ضرورت شته؟
نه، دغه شمیر ښوونکي زموږ اړتیا پوره نه کوي، او موږ په ټول افغانستان کې اویا زره ښوونکي ته البته په رسمي بستونو کې ضرورت لرو. خو هغه بستونه چې موږ ته مالي وزارت له خوا اخیستي پس تاسو کېږي، دغه بستونه زموږ نیازمندي تکفر نه کوي، او موږ اویا زره ښوونکي په ټول افغانستان کې اړتیا لرو. خو موږ د خپل ښوونکي د معیار د پوره کولو په بخش کې موږ جانبي برنامه لرو چې زموږ د جانبي برنامو